په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونه پیل سوه چې دوه اونیز پروګرامونه یې هم یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې د نوي ائتلاف په جوړولو کې لاس لري باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه کاروان برید کړی. لږ تر لږه 40 تنه یې وژلې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیا پروژې کار کوي. او د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه کاروان برید کړی. لږ تر لږه 40 تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمانداني د رسنیو مسؤل صادق عیسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 215 اتل قول اردو د ضبط درېمې په دوه قمانداني د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې د طالبانو په راټول شوي کسانو باندې توپچی او ځمکنی عملیات ترسره کړ.
شغله ایسا زیاتوي چې دغه وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه د برید نیت درلود. په دې برید کې د وسلوالو طالبانو تر شلو ډېر وسایط او لسګونه میله وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمیز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور رسنیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې اړوندو کسانو د یوه قمندان په ګډون لس تنه طالبان د چهارشنبې په ورځ په اقبولاق سیمه کې برمته کړي وو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي د دې پیښې په اړه بې خبري وښوده. طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیا پروژې کار کوي. د دغه پروژې تړون نن د امیر روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو تطبیق کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې پلي کیږي.
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز سی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود، امیدوار هستیم بیش از 80% رسرسی مردم به خدمات سی بیشتر شد.
د دغه وزارت چارواکي وایي د پروژې لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دا وتر د مال د افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه زموږ خلاص از راډیو اوري. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوی شمېر 190 تنو ته ورسید. دغه ټانکر تیرونې داسې مهال وچاودید چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټر تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلکو د تیلو د اخیستو لپاره راټول سول چې چاودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل شوی و. په همدې پیښه کې لسګونه نور سخت ټپیان سوه چې روغتونونو ته انتقال شوي وو. د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکوي چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن په هغو مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړې چې د هانګ کانګ د نوي مشر کیری لام د لوړې لپاره ترسره شوی و. په عین حال کې هانګ کانګ له برېټانیا څخه چین ته د دغه هیواد د سیاسي واک د لیږلو شلمه کالیزه لمانځي. ولسمشر شي وویل هر هغه هڅه چې د چین حاکمیت او امنیت له خطر سره مخامخ کوي د مرکزي حکومت واک ګواښي او یاد دغه هیواد په وړاندې د تخریبي فعالیتونو او نفوذ لپاره له هانګ کانګ څخه استفاده کیږي له کرښې وتلې او کاملا ممنوع عمل ګڼل کیږي. بلخوا زرګونه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه ائتلاف لخوا په یوه تنظیم سوي لاریون کې برخه واخیستله. لاریون کوونکو د هانګ کانګ او پیکینګ د مشرانو پر ضد شعارونه ورکول. د اوکراین د امنیت اداره اس پی او وایي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکېل و چې پر اوکراین وسول. اس بي یو نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې هغه سایبر بریدونه چې د جون پر 28مه له اوکراین څخه پیل او بیا ټولې نړۍ ته خپره سوه د مهمو اسنادو د له منځه وړلو او هم د ویرې خپرولو په هدف سوي دي. د اوکراین د امنیت اداره وایي موجود اسناد او هغه نور اسناد چې د ویروس ضد نړیوالو کمپنیو په همکارۍ ترلاسه سوي دي د دلیل راوړي چې موږ باور وکړو چې دا بریدونه د هغو هکرانو لخوا سوي چې د 2014 کال په دسمبر کې د اوکراین پر مالی سیستمونو، ترانسپورت او د برېښنا پر شبکو بریتونه کړي وو. د اوکراین سیاستوال دا تور ډېر ژر پر روسیه لګولی، خو د کرملین ویان دا تورونه رد کړي دي او بې اساسه یې بللي دي. د اوکراین د امنیت ادارې د جون پر 10مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې دوی د می او جون په میاشتو کې داسې وسایل ترلاسه کړل چې د دوی په خبره په روسیه ایجنټانو یا جاسوسانو پورې اړه لري او غوښتل یې پر اوکراین او نورو هیوادونو انټرنیټي بریتونه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تاک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تاک بندیز پلیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې رابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپلوان لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1 میلیون ډېر له اصله ایرانیان ژوند کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي.
دا د چې د خپل وظایف نه استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم هم دی.
یو حقوقي کارپو مژغولې چې د دولت د برحاله لوړ رتبه چارواکو له خوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ لري.
ائتلاف کې د دولت په مقابل کې آزاد اقتصادي او قانوني نگاهه کاملا ناروا ده.
په کندهار کې پوځي عملیات شوي
په نتیجه کې څلوېښت تنه ترهګر وژل شوی دی او لس تنه نور ټپیان شوی دی.
د افغانستان په شمال کې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لویه لار امنیتي ستونزې شته.
کندز تخار په لاره کې طالبان دي، مصالح افراد غیر مسئول دي. یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زر خلاص کی.
دا هم ورته چې ملګرو ملتونو د خپل سولې ساتنې ماموریت د بودیجې د کمولو موافقه وکړه. دوه 19 پروګرامونه د همدې خبرونې په دوی منیمای کې ووري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوی ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. فضل هادي مسلم یار وایي دغه ائتلاف چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د اجرایه ریاست دویم مرستیال د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د ولي لخوا جوړ شوی یو اپوزیسیون ته ورته دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو لخوا د نوي رامنځته شوي ائتلاف په وړاندې د ځینو چارواکو، د مشرانو جرګې د رئیس او حقوقي کارپوهانو غبرګونونه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي دغه ائتلاف سیاسي اپوزیسیون ته ورته دی. ښاغلي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د بلخ والي محمد نور چې د ائتلاف رامنځته کړی باید له خپلو دولتي دندو استعفا ورکړي.
دا د شیدو د خپل وظایف نه استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم هم دی. او کدا په حکومت کې داخل وظیفې لري او د جمهور رئیس مرستیال او د اجرایه ریاست مرستیال او حتی د والی او یا نورو وراکینو په نوم داخل د حکومت کې وظیفې لري او بیا د اپوزیشن وظیفه ترسره کوي، دا درست او مناسب عمل د قانون په چوکاټ کې نه ده.
په وروستیو کې درې لوړ پوړي افغان چارواکي حاجي محمد محقق، عطا محمد نور او صلاح الدین رباني ترکی ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لیدو ته ورغلل چې په یاد لیدنه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو ائتلاف اعلان هم وکړ. د یاد ائتلاف په یو بیان کې چې 13 ورځ خپور شو راغلی چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم، د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم، د اجرایه رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعادې لپاره هڅې وکړي. د دغه نوي ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی د غیر قانوني اجراءاتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور هم لګول. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای د دولت له سراوړنې او ناکامۍ د نوي ائتلاف په جوړونکو پورې هم اړه لري، ځکه په وینا یاد کسان هم په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. د دغه ائتلاف د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د جوزجان پر پخواني والی احمد شچی د جنسي زورونې تورونه پوری دي او لسمو دی را په دی خوا لخوا په ترکیه کې استوګن دي. د افغانستان لوی سرنواری ویلي چې پر دوستم د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې جریان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا په کابل کې د جوزا د لسمې له خونړۍ حملې او مظاهرو وروسته له حکومت وغوښتل چې د ملي امنیت سلاحکار او لوړ پوړي امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي. هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا ونه منل شوه. د اجرایي ریاست دویم مرستیال بیا په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو را په دې خوا له ولسمشر سره په لیدنه نه دی توانېدلی. د بلخ والي عطا محمد نور له دې وړاندې خبر ورکړی و چې د جمعیت ګوند د سهم د اخیستو په هدف یې له ولسمشر سره خبرې پیل کړي، خو تر دې دمه د نتیجو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم دغه کسانو له دولتي دندو څخه د استعفا غوښتنه کوي چې هم د حکومت غړي دي او هم د سیاسي ائتلافونو په جوړولو سره په دولت نیوکې کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل
دا مناسبه نه ده چې په عین حال کې هم د حکومت په لوړترینو مقاماتو لکه وزارتونه او ولایتونه په داسې لوړو مقاماتو کې ناست وي او هم د همغه حکومت ناقد او ضد وي کوم چې دوی په موقفونو کې ناست وي. دا په حقیقت کې یعنی د سیاسي اخلاقو د لحاظه یو نادرسته کار دی.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه له سویلو ډډه وکړه، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا د نظام پر ضد نه ده جوړه شوې. نوموړی وایي دغه ائتلاف د نظام نسکورېدل نه غواړي، بلکې د ملي یووالي د حکومت او اوسني نظام د ملاتړ لپاره رامنځته شو. بل خوا د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ډول ائتلاف نه دی رامنځته. دغه ګوند ویان واقف حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صلاح الدین ربانی او عطا محمد نور د جمعیت اسلامي په استازیتوب د دغه ائتلاف د جوړېدو په بحث کې برخه اخیسته ده. که څه هم د بلخ د والي ویان وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د نظام د ملاتړ په هدف رامنځته شوی، خو تیرو ناندرو او یادو شوو مسایلو ته په پام سره داسې نه برېښي چې د حکومت مټ وګرځي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وې هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوې ائتلاف جوړ کړي باید له خپل رسمي دندو استعفا ورکړي. آیا د حکومت ماموران د حکومت په وړاندې ائتلاف جوړولی سي؟ دغه پوښتنه اجمل تورمن د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړي.
دغه شخصیتونه په قدرت کې شریک دي او په عین زمان کې دوی مخالف موضوعي نشي ائتلاف کوي. د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي او قانوني نگانه کاملا ناروا ده. دې لپاره چې یو حزب، یو سیاسي تنظیم، یو سیاسي تشکیل یا پوزیشن ده، یعنی شریک دی دولت دی او یا اپوزیشن ده مخالف دی دولت دی. که دا شریک دی دولت دی نو په دولت په داخل کې هلته دا قوی شي، دا خپل ارمانونه ترسره کړي، اولته د خپل نظریات وړاندې کړي، دغه لپاره مبارزه وکړي او کبیره د ناهیلي سول چې دا کار دوی نشي کولای او شونی نه ده نو استعفا ورکوي. زی هلته یو مخالف ډله جوړوي، ائتلاف جوړوي، مخالف تنظیم جوړوي، حزب جوړوي او هغه خپل کړنلاره وړاندې کوي خلکو ته او هغه
بله رنجبر صاحب، دوی خو اوس برحال دي ولې دغه ائتلاف جوړ کړی دی؟ اوس په دغه وضعیت کې د حکومت دریز باید دوی په وړاندې څه وي؟
حکومت ډېر خوشاله یم چې دوی حکومت قاطع برخورد نه کوي. باید جمهور رئیس فوراً فرمان دی د برطرفی دغه افراد او اشخاص باید صادر کړي. یو شخصیت خو هلته څنګه لري له قانون سره، هغه خو مهاجر دی اوس او د دغه دوه نورو په قسمت کې چې داخل دی ملک کې دی، دوی باید جمهور رئیس باید یو حکم دی برطرفی دی دوی صادر کړي.
بله رحمت صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو څرګندونو له مخې که ورته اقدامات ونشي، آیا روان وضعیت دغه ائتلافونو جوړول د نظام سلامت ته زیان نه رسوي؟
خورا لوی زیان رسوي. دا خو د خلکو پر روحیاتو ډېر بد تاثیر کوي. دا د موږ د امنیتي قوتونو چې هر ورځ وینه تویي او د دکان په مقابل کې په ګرمې جبهې کې جنګیږي او خپل سرونه یې په لاس کې نیولي دي، هغه خلک بیروحیه کوي. دوی او هغوی حیران پاتې دي چې دا څه رقم یو نظام دی، څه رقم حاکمیت دی چې دا لومړی معاون دی او دا دویم معاون د اجرائیه ریاست دی او دا والی دی یو ډېر مهم ولایت دی. دوی پوره راخیستې دي دولت په مقابل کې دوی دا ائتلافونه جوړوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو د ورستیو سرګندونو په جواب کې وایي چې د ټولو مسایلو په اړه سیاسي اجماع موجوده ده. افغان حکومت د عکس العمل په داسې وخت کې ښیي چې د شغل یا ماموتو په باور په افغانستان کې سیاسي اجماع د له منځه تلو په حال کې ده او امنیتي وضعیت هم خراب شوی دی. یوسف خان ځدرن او د موضوع تفصیل.
د افغانستان پیچلی سیاسي وضعیت نه یوازې ځینې کورني سیاسي جریانونه اندېښمن کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان هم ورته وضعیت ته راوستی دی. خو دغو ټولو اندېښنو ته په ځواب کې ولسمشرې ماڼۍ وایي چې حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه شان ترسره کړي او په ټولو مسایلو کې د خلکو او سیاسي جریانونو نظر اخلي. د افغان ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هر اړخیز اصلاحات د خلکو او سیاسي جریانونو په مشوره پلي کېږي. دی وایي د ملي وحدت حکومت په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې د خلکو له بېلابېلو کړیو له هغې ډلې د سیاسي ګوندونو سره شل او د ملي شورا سره څلوېښت مشورتي ناستې کړي دي. حکومت په ټولو مهمو مسایلو اجماع لري. دا چې ځینې سیاسي جریانونه بېل لیدلوری لري موږ یې هرکلی کوو، خو خلک نه غواړي چې بېرته پخوانیو وختونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماماتو په نیویارک کې د دغه سازمان یوې ځانګړې غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې پراخه سیاسي اجماع د له منځه تلو په حال کې ده. نوموړي ویلي چې دولت او سیاسي جریانونه یو بل د ملي ګټو په خلاف په کړنو تورنوي او دا کار په افغانستان کې د سیاسي فضا د خرابېدو لامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوه تازه اقدام کې ځینې سیاسي جریانونو چې د حکومت غړي هم دي د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا له دې وړاندې ویلي د نظام پر ضد هغه څوک ډېرې چیغې وهي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هیواد کې ټولنیز عدالت مهم دی او حکومتونه باید ورته پاملرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت ځینې کړنې د سیاسي ستونزو لامل ګرځېدلې دي.
او مثالونه ډېر واضح دي او د دې دولت موډل معلوم نه دی، رژیم معلوم نه دی، کوم ډول رژیم دی، کوم خواته په آینده کې روان دی. د خپل هم ځان تعریفول نه شي چې دا څنګه یو جمهوري ده، څنګه یو دولت ده.
ښاغلی صافی وړاندیز کوي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت حکومت مشران عملي اصلاحات پیل کړي. دی وایي که دا اصلاحات وخت نیسي، پکار ده چې د خلکو له بېلابېلو ډلو او ټولو خواوو څخه جوړه شوې یوه مشورتي شورا د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
او سندنی امنیتی مسائل څیړو. د کندهار چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال وژل سوي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
په کندهار کې د 215 ماتل کو دي اردو مطبوعاتي مسول صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي اردو د دریمې پلې لیوا سرتیرو د کندهار د میوند ولسوالۍ د بیابانک په ساحه کې د کشفي راپورونو په اساس د وسلوال طالبانو پر یو لوی کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال ووژل سو او لس نور ټپیان سول. د حساب په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو شپږ عادي موټرونه، شپاړس موټرسایکلونه او لسګونه ملي وسلې د ملي اردو سرتیرو ته په لاس ورغلي.
د 215 اتل قل اردو د زبد درېمې پر دوا قومندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوي کسانو باندې توپچي او ځمکنۍ عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې څلوېښت تنه ترهګر وژل شوی دی او لس تنه نور ټپیان شوی دی. د طالبانو ډېرې وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي.
د 215 متل کلي اردو د قومندانۍ ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو دغه ډلې په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو په میوند او شاولي کوټ کې درې ځله د ملي اردو پر سرتیرو حمله وکړه او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول.
د افغانستان له جنوب څخه ورزو شمال ته. د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لویه لار امنیتي ستونزې سته. دوی وایي چې خپل سری وسلول او هم د دولت وسلول مخالفان لاره بندوي او خلک ځوروي. اجمل آریان او نور جزئیات.
د کندز تخار د لوی لارې یو زیات شمېر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت نا وخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هره ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندز تخار په لاره کې طالبان دی، مسلح افراد غیر مسئول دی، خلک داریږي کته پورته نزی. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لار خو زر تر زر خلاص کی د وسلوالو خلک نه او د طالبان لاس نه.
د کندوز خان آباد لوی لار کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نس کوله په دې لار ته ګور اتا ګو کی یعنی ډیر ستونزې پیدا کړې د پوسټو ترمنځ راوځي خلک کته کوي. حکومت د عملیاتونه شروع کی.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غوړي چې دغه لارې په اوږدو کې غیر فعال پوسټ بیرته فالکړي. همدارس د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخاوني سي څو خلک پر دغه لوی لارې په آرامه فکر تاګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دغه لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
د
دغه لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د دغه لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو څو خلک پر دغه لارې په آرامه فکر سفر وکړي. د کندوز تخار لوی لاره د کندوز پر خان آباد ولسوالۍ غځېدلې ده، خو خلک وایي چې دغه ولایت په کچه زیات شمېر خپل سرې وسلوال په نوموړي ولسوالۍ کې شتون لري او وخت نا وخت د دغه لارې په اوږدو کې پر وسلوالو غلاو او سړي تښتونې لاس پورې کوي. همدارس د دغه لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته په نږدې کلو کې بیا وسلوال مخالفان شتون لري او هغوی هم وخت نا وخت پر دغه لارې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% ته لوړوي. فیروز الدین فیروز چې د دغه هدف لپاره یې د شمې په ورځ نونس قراردادونه لاسلیک کړل وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د لرې پرتو ډیرو ولایتونو روغتیایي ستونزې حل سي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سږکال یې هغو ولایتونو ته ډېره پاملرنه کړې کوم چې اوسېدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په هدف 19 بېلابېل قراردادونه لاسلیک کړل چې په وینا یې له مخې به یې روغتیایي خدمتونه تر 80% لوړ شي. دی وایي چې په یادو دغو پروژو 6 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. دی وایي په دغو 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او څنګه مې چې ژمنه کړې وه له 80% ډېر خلک به خدمتونو ته لاسرسی ولري. او د پروژو له عملي کوونکو مو هیله دا ده چې خلکو ته په ښه کیفیت خدمتونه ورسوي. د نویو قراردادونو له مخې په لرې پرتو 13 ولایتونو کې د 200 روغتیایي مرکزونو جوړېدل، د 170 روغتیایي مرکزونو د خدماتو لوړول، او په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو په امتیازاتو کې 40% زیاتوالی شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. وایي چې ځینې روغتیایي مرکزونه نه لري او په ځینو نورو کې بیا د خدمتونو وړاندې کولو کچه خورا ټیټه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمېر له 200 څخه 2000 ته رسیدلی او خدمتونه یې هم تر پخوا پراخ شوي دي. د ولسي جرګې د روغتیا د چارو کمیسیون که څه هم له نوي دغو پروژو هرکلی کوي، خو چې په لوړه کچه فساد د دې سبب کیږي چې دا هدف تر خلکو ونه رسیږي. د دغه کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د پروژو پر وخت له پروژو له کیفیت څخه سمه څارنه وشي.
که چېرته دغه پیسې همداسې هوایي مصرف شي، فمیل شي او د هغوی نه دقیق نظارت ونه شي، خپله جامع روغتیا راپوري چارواکي په دې کې صحیح اوسي. یعنې یو څه چې ډېر مهم دی او هغه تر اوسه پورې مدوات نه دی راجخلي، هغه دا دی چې همدا اوس هم د جامع روغتیا د وزارت په چوکاټ کې د لوړ پوړي چارواکي د وزارت په سطحه خلک قراردادو کې لاس لري، خپلې شخصي انجوګانې لري. که چېرته دغسې وشول نو بیا هغه توقعات چې د خلکو دي هغه شاید برابر نه شوی وسط ونه رسولی شي.
ښاغلی څمکنی وایي په عامې روغتیا وزارت کې فساد د دې لامل شوی چې خدمتونه ګران او خلکو ته په سختۍ ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي او په نویو تړونونو سره به لا پراخ شي.
تاسی ازادي رادیو ته ورځ په همدې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسأله څېړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د فشار په نتیجه کې د دغه سازمان د سولې ساتنې ماموریت په بودیجه کې د 600 میلیونو ډالرو پر کمیدو موافقه وکړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اجمل انوري.
لا څو ورځو خبرو اترو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بودیجې کمیټې په نړۍ کې د دې سازمان د سولې ساتنې د 14 ماموریتونو لپاره په راتلونکي مالي کال کې چې د جولای له لومړۍ نیټې پیلېږي پر 1.3 میلیارد ډالرو بودیجې سلا وکړه. دا بودیجه د سولې ساتنې د دې ماموریتونو لپاره له وسنۍ 1.8 میلیارد ډالرو تقریبا 520 میلیونه ډالره کمه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی دا یو بریا بللی او ویلی دی زموږ دلته 15 میاشتې پوره شوې او په دې موده کې وتوانېدو چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې له ماموریت څخه تر 500 میلیارد ډالرو زیات راکم کړو. واشنگټن د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو د بودیجې په سلو کې 78 برخه پرې کوي. همدارنګ امریکا د ملګرو ملتونو د اصلي بودیجې چې 15.4 میلیارد ډالر دی په سلو کې 22 برخه ورکوي. ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې شاوخوا 95,000 سولې ساتنې لري. د امریکا متحده ایالات د بودیجې د کمولو په هدف ته ملګرو ملتونو د سولې ساتنې هر ماموریت او تمدیدي لنګدي چېړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو خپل هم پر دې ماموریتونو بیا کتنه کوي. د همدې بیا کتنو په نتیجه کې د اج په ساحل کې د سولې ساتنې ماموریت د جون په 1.5 نیټه پای ته ورسید. په لایبیریا کې هم د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ماموریت پر راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او پایتي کې تر ډیره د ملګرو ملتونو ماموریت د اکتوبر په میاشت کې بشپړیږي. ملګرو ملتونو همدارنګه په دارفور کې هم د خپل سولې ساتو ځواکونو شمیر په سلو کې 43 راکمي او د غلطه د نړیوالو پولیسو په شمیر کې هم په سلو کې 22 کمی راولي. کله چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو پر بودیجه بحثونه پیل شول، ملګرو ملتونو غوښتل دا بودیجه 8 میلیارد ډالرو ته پورته شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ادارې غوښتنه بیا دا وه چې د دې سازمان د سولې ساتنې د ماموریتونو بودیجه دې له 2 میلیارد ډالرو راښکته شي. په ملګرو ملتونو کې د ایټالیا سفیر سیباستیانو ګارډی وایي پر 2.3 میلیارد ډالر بودیجه موافقه شوې ده. دا هغه څه ته نږدې دي چې اروپایي ټولنې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو لپاره غوښتنه کوله. د نوموړي په وینا کوم کمی چې په بودیجه کې راغلی دا به د ملګرو ملتونو ماموریتونه له خطر سره مخ نه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي په عمومي توګه دا بودیجه تر هغه چې تیر کال مو لرله د پام وړ کمه ده، خو موږ په ټوله هڅه وکړو چې په ماموریتونو کې مو ستونزې رانشي او په بشپړه توګه یې عملي کړو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوتیرس په دې اونۍ کې 3 ورځې په واشنگټن کې تیرې کړې او د امریکا د کانګرس غړي وهڅول چې د ملګرو ملتونو لپاره تر هغې ډېره بودیجه ورکړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله ملي بودیجه کې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په هالند کې د کوچنیو سینسرونو جوړولو لپاره نوې لارې چارې موندل سوي. نور به اسمت سروان راتووي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سینسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سینسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي. د ترافیک له اشارو رانیولې د اوتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچاتي صد کار نه کوي، لس صد یا شرک صد کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بي سیم خدای فعال کی او دغه د روشن په خدای اونه کې سم کی.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او ملي امنیت ریاست نه احترامانه خواهش کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امید ګل سره دیش کله په یو کاسي خوړلې وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړی وي، هغه خاینان چې جوزونه جوړي پاکستان ته راولې وي، ډاکټر نجیب ورته سکوت ویر کړی وي، هغه خلکو نه باور کول په جنرال حمیدګل سره وخت تیر کړی وي او هغه نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
مرکز کلات کې د دوه میناحې اړوند سینک دې خاطر کومه سیمه چې ده چې سلګونه کورونه دي او همداشان یوه هډه ده د هوټلونه او تعداد دوکانونه هم دي. د برق یا د برېښنا هېڅ اسانتیا نه لري. د تېرو څوارلسو کلونو راهیسې په تېرې وینه لس کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. نو له دولت خو هیله ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند له لومړنۍ اړتیاوو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
سلو نیمو بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی. لشتلژ څلوېشت تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دغو وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید نیت درلود، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیا پروژې کار کوي چې په پیل کېدو سره به په افغانستان کې 80% خلک له روغتیا خدماتو برخمن سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د اوکراین د امنیت اداره اس بي یو وایي داسې اسناد لري چې ښیي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکېل و چې پر اوکراین وسول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده.
اوس مرزی احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله د آسیا مرکزونو په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاجکستان په لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله سبا له ازبکستان سره او د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې سره لوبېږي. په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې درې لوبسارانو هم ګډون کړی دی. د آسیا مرکزونو سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر دولسمې دوام کوي. د ننګرهار د کرکټ د اتلانو سیالۍ په ټورنمنټ کې نن سهار د فقیرزاده د کرکټ لوبډلې کابل ټایګرز لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د سپین غر زون د کرکټ بورډ مسؤل بختیار سایل نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ټایګرز لوبډلې د تاسو په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شل اورونو کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته یو سلو شپېته منډې هدف وټاکه. چې فقیرزاده لوبډلې د سیالۍ په ولسمه ورکې د 9 وکټو په درلودو سره یاد هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. ښاغلی سایل وایي چې دا سیالۍ د روان میلادي کال د جون په 9 پیل شوې او شپاړس ورځې دوام کوي. او د کنفدراسیونونو جام په سیالۍ کې سبا د پورتګال او د مکسیکو د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا مازدیګر د کابل پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2019 میلادي کال د جون په 12 نیټه پیل شوې چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدې او تاند څنګه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي چې دغه شی برابر رسید. ولسی جرګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد دفاع وړتیا لري او دغه هیواد ته د امریکا او ناټو لخوا د نورو عسکرو استول د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د بهرنیو عسکرو د شمیر د زیاتېدو هرکلی کوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د ناټو او امریکا د هغه پریکړه چې لمخې افغانستان ته نوي پوځیان استول کیږي مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نشي تمامېدلی. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست پر غاړه درلود ویل چې نړیوال مرسته کوونکي دي د پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه تمویل او تجهیز کړي.
من دا وایو ښه خبره بدایي چې هغه مصارف چې په خارجي عساکرو باندې کېږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي نو دې ښه نتیجه هم ورکړې ده او انشاءالله مونږ متوقین یو چې مونږ د خپل وطن امنیت مونږ افغانان په خپله ساتلی سو.
یو شمیر وکیلانو هم د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې یادې موضوع ته په اشاره سره وویل چې د نورو بهرنیو پوځیانو راستول به د وضعیت د ښه کېدو پر ځای ستونزې لا پسې ډېرې کړي. د دې وکیلانو له ډلې کرام الدین رضازاده وویل نوموړی وایي څومره چې بهرني پوځیان په افغانستان کې زیاتېږي په هماغه اندازه ستونزې هم ورسره ډېریږي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي نیس ستولتنبرګ اعلان کړی و چې زرګونه نور پوځیان به هم افغانستان ته واستول شي. ښاغلی ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له ناستې وړاندې په بروکسل کې خبر اعلانو ته وویل چې تر دې دمه د ناټو غړو 1500 هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. نوموړي وویل د ناټو غړو هیوادونو د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپټرو د ورکولو او د سرتیرو د روزنې برخې ته د پاملرنې زیاتولو په برخه کې هم موافقه کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل چې افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو د نورو پوځیانو د استولو دقیقه شمیره به وروسته اعلان شي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د نورو 4000 پوځیانو د استولو په اړه غور کوي او له ناټو هم غوښتنه کړې چې د 3000 په شاوخوا کې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2015 کال وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر 1500 ته رسیده چې وروسته بیا راکم شو. اوس دا وزارت د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د بهرنیو پوځیانو زیاتېدل د افغان ځواکونو اړتیا بولي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پرسونل چې د استاد په توګه کار کولای شي مونږ راوغړو او دلته په افغانستان کې د مونږ پرسونل تر تعلیم او تربیه لاندې ونیول شي چې وکولای شي خپل وظیفې او خپل ټکنالوژي په وخت او زمان د دشمن د استعمالولو په مقابل کې په ډیر ښه توګه ورتیا ولري.
اوس مهال د 9800 امریکایي پوځیانو په ګډون 14400 بهرني پوځیان په افغانستان کې په ماموریت بوخت دي چې دندې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د نور امریکایي او ناټو پوځیانو راستول د تروریزم په وړاندې په جګړه کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي او دا به مثبت نتیجه ورکړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه درنو اوریدونکو د حقیقت صدې د دیونی پخپرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی. دونه غواړو د هغه پنګو پاړه وغږیږو چې دولتي مامورین او دولتي چارواکي باید د فساد په وړاندې د عالی ادارې سره ثبت کړي. پم دې باندې غږیږو د دغه ادارې رئیس سید غلام حسین فخری مو د دیونی ملمه دي لدنه به په اړه باندې نور واورو. فخری صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکو. څو میاشتې وړاندې تاسو مهلت ټاکلی او دغه خلکو د پاره چې چارواکو د پاره چې دوی باید خپل پانګې ثبت کړي خو لا هم د هغه مهلت نه سو میاشتې ووخت او لا هم راپورونه دا موجود دي چې دوی خپل دارایي نه ده ثبت کړي ولی نه ده ثبت شوی او تاسو په اړه څه اقدام کړی؟
تشکر استاده. زمون مهلت یو میاشت وو او یو میاشت تیر سو او مون درې ورځ په خا یو نوی او تازه لیست نشه کړی ده. زمون په ویب سایت کې آماده او تیار دی، هلته موجود دی. تاسو کولای شئ چې په هغه ویب سایت مراجعه وکړئ. په هغه لیست کې 10 نفر شته، ټول مقامات دولتي مقاماتونه دي. د لیست کې تاسو کولای شئ چې د دوی شهرت معلومات وکړئ او د دوی شهرت نشرو کړئ له خپل رادیو او نشراتونه.
د دې لاسو کسانو کې څوک څوک شامل دي؟
د دې کسانو یو معاون صاحب اول ریاست جمهوری ده، یو معاون صاحب اول ریاست اجرائیه ده، سو موینان ده، سو رئیسان ده او یو نفر والی صاحب ده.
او ویل کیږي چې د بلخ والی عطا محمد نورم له هم خپل ادارې نه ده ثبت کړی.
متاسفانه له فورمې تر اوسه زمون سره نه دی او دلته نه دی رسیدلی.
هغه کسان هغه دولتي چارواکي چې خپل ادارې نه غواړي ثبت کړي، تاسو د لسو کسانو یادونه وکړه، دوی اصلا څه دلیل لري دې ته چې خپل پانګې نه ثبت کړي؟
ولې دا موضوع باید اغوی پخپلا باید مشخص وکي. زه نه پم ول دوی په دې موضوع کې ډیر تاخير راولي او دا کار نکي. دا خو فکر نکوم چې کوم مشکلات ولري یا کوم جنجال پیش کې خو دارایی ده باید ثبت وشي. دا یو قانوني حکم ده، باید په دې موضوع کې اغوی چه تر اوسه اغو مقامات که تر اوسه داره ایگانی سبچوهی ندی باید پخپوله باید جر دا کار وکه، زکر چه دا ده سیاسی لخانه هم حساسیت برانگیز دی او ده اغوی ده پاره هم چندان مفیدیت نلره، باید دا کار وکی. ولی زه نپایم ولی دا کار نکی او کود سه مشکلات پا ده کار شته دی. زینه پویم دو مشخص باید اغوی دا جواب ورکی.
تاسو معلومات سدی تا ون تاسو به معلومات کړی به دوی چې نه غواړي خپل پانګی ثبت کیایا په اداري فساد کې، په پراخ اداري فساد کې لاس دریا هم پانګی ډیری زیاتې دي چې نه غواړي ټول ثبت کی. تاسو معلومات په دې اړه سدی
ونه شاید یو دلیل خو لري، باید یو دلیل ولري. خو زه مشخصا نشم ویلای چې دی دوی دلیل دادی. باید اغوی پخپل دا موضوع شکاره وکی که چه ولی تا روز دارایگان سب نکی.
سو مدامخ که تاسی ویدی و آقا کسان چه خپل دارای سب نکی، خپل پانگ سب نکی، دا ساسی دا اداره سر دوی با سرنوالی تا معرفی که دا نور و سیرون و دا پارا و ستاسی وای چه لسو کسانو لکتر لگا خپل دارای ندی سب کلی دوی سر سوش ول.
یو مصاحبه دا کابینه لخوا هغه مصوبه کې هدایت ورکړل شوی ده چې څوک چې دارایګان ثبت نه کوي باید د دوی معاشات او دولتي امتیازات باید نه شي ورکولای. باید
همدا کسان لا هم خپل معاشونه اخلي.
خو دا کار د زمونږ وظیفه نه ده، اصلي زمونږ وظیفه نه ده. دا کار باید د دې مصوبه تطبیقول دا د ریاست عمومي اداره امور او د مالی وزارت کار ده.
هم دوی تم تاسو دا کسان د لس کسان معرفي کړی دي
څوک
هم دا کوم لس کسانو چې دري نه ده سب کړی هم د مالی وزارت ته اداري امور ته
هلته زمونږ مکتوبونه شته دي. زمونږ مکتوبونه شته دي چې دا لس مقامات خپل دارایگان تر اوسه ثبت کړی نه ده.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده خلکو سره په دې اړه اندېښنه ده، عموما چارواکي کومه دارایي ثبت کوي اصلا غلط ارقام ورکوي د ساسي ادارې ته. دوی چې کوم څومره پانګه لري هغه نه ثبت کوي. ویلی شي چې دا واقعیت دی همدغه سیده کنه؟
زمونږ اجرات داسې ده چې اول په خپل شخص دارایگان ثبتوي، پس لغه نمون یو بل مرحله لرو پنوم دی رسیدگی او بررسی. په دې مرحله کې مونږ د بانکونو نه، د تجارت وزارت نه، د آیسا اداره نه، د ښاروالیګانو نه، د نواحی نه، او د ترافیک نه، او نور بل اداره او نهادونه معلومات جمع کوو، رسمی معلومات مطالبه کوو. او که په دې معلومات او د شخص معلومات کوم تفاوت او تناقض وو، مونږ مجبور یو چې رسمن له خپل شخص او خپل مقام باید پوښتنه وکړو او سوال وکړو او توضیحات وغواړو.
تاسو کوم ادارایي ثبت کړی دي، کومې پانګې چې ثبت شوي دي، داسې مثالونه لرئ چې تاسو ته یو ارقام درکړل شوي دي او په حقیقت کې هغه ارقام بدل وي؟
شته دي، یو څو مثالونه شته دي. په دې مثالونه کې بعضن وزرا هم شته، رئیسان هم دي، والیان هم دي، شته دي، څو نمونه شته دي. و
ځانګړي نمونه اخیستی شي؟
متاسفانه هم دا اوس نه، ځکه چې هغه ټول داسې موضوعات زمون تحت بررسی ده او اوس نتایج نهایی معلوم ندی.
دوی چې خپل پانګې پټوي، تاسو ته دروغ وایي. د پانګو پټول یا د حقیقت پټول تبا دام د قانون خلاف کار دی، او کله چې د قانون خلاف کړنه رامنځته کیږي نو عامل باید سرنوالۍ ته معرفي شي. نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کړي؟
متاسفانه باید همداسې، اما متاسفانه مونږ سو مشکلات لرو. او اول مشکلات چې ډیر مهمه ده زمون یو د قانون نشواله ده. هغه سه قانون چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي، مونږ داسې قانون نه لرو. یو دوه درې تا تر قانونی طرح وزارت علی التبول گل، اما متاسفانه پارلمان او تصویب نکرد. او هم دا اوس مون داس پشتوانه نلرو چی دا موضوعات هلته ولیږو، سارنوالی ولیږو او سو نور جای او هلته په دې موضوعات کې سم صحیح او جدی او قاطع تحقیقات وسی او قانونی اجرات وسی.
دا چې تاسو یادونه وکړه دومره مشکلات موجود دي، تاسو معتبره پښتوانه هم نه لرئ او دارئ ځینې زورواکي نه ثبت کوي، فکر نه کوئ چې ستاسو موجودیت یا د دې ادارې موجودیت بیا حس دی؟
د دې موجودیت دا خو لږ خلق دي. مونږ تر اوسه 8000 فورمیګان ثبت کړی دی او تکمیل شوی دی او 15000 فورمیګان توزیع کړی دی. خدای یو محدود خلق دا قانونی اجرا تطبیق نکوي او زمون ټول ملت او زمون ټول دولتی مقامات او نور دولتی مقامات د پدې کار کې اجرات کړی ده او اسناد موجود ده. او د زمون کار ډیر زمانگیر کار ده، تر هغه وخت چې ټول خلق ټول مقامات راضی وشي، آمادگی ولري چې باید قانونیت په خپل ځان تطبیق وکړي، یو سه وخت و زمان په کار ده.
فکر نکو چې هم دلس کسان مهم کسان دي، د ولسمشر تر لومړي مرستیاله تر مهم والیانو پورې په دې لسو کسانو کې موجود دي. فکر نکو دا تر ټولو هغه مهم کسان دي؟
مهم کسان دي او دا کار د هغوی دپاره ډیر ضرر کوي، له سیاسي لحاظ نه، له اجتماعي لحاظ نه، او حتی د اخلاقي لحاظ نه.
نو په دې برخه کې دومره غیر قانوني کړنې د دوی د ادارې نه ثبتول ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
وله منفي تاثیرات لري، ځکه چې زموږ اعتبار لیکېږي، زموږ اعتبار په خپل منځ کې هم په داخل کې هم په خارج د ادارې موږ سره دپاره ډېر ضرر کوي، زمونږ اعتبار صلاحیتونه دا تحت سوال کېږي.
د روسي پښتنې په توګه فخري صاحب، یو ډېره زیاته مهمه موضوع، یو شمیر خلک تاسو خپل هم یادونه وکړه چې دوی د خپلو دارایانو په ثبت کې یا د خپلې پانګې په ثبت کې حقیقت پټي. زه مثال راوړم، یو والی ټاکل کېږي، د یو ولایت $200,000 خپله پانګه ثبتوي، خو 15 کاله وروسته چې دا د ولایت نه لرې کېږي، دا مارکیټونه هم لري، دا ډېر ښه کورونه هم لري، دوی ښه زرې موټرې هم لري. په دې صورت کې سره اصلا په قانون کې باید څه وشي او تاسو ورسره بیسه کوئ؟
په قانون کې راغلی ده چې باید دارایګان د ماموریت نه تر آغازه او ختم باید ثبت وشي. یعنی څوک چې ولی کېږي، په اول مرحله هم کې خپل دارایی باید ثبت وکړي، پر آخر مرحله هم کې دارایی باید ثبت وشي. دا باید بررسی وشي، دا باید رسیدگی وشي. متاسفانه چې تر اوسه عوامل نوایم، عوامل آشکار ده، شکاره ده، چه دا قایده دومره پا جدی دول پا قاطع دول عملی شوی نده. او دیر مهم عامل سیاسی مسلحاتونه دی او زمون دولت ساختاری تشکیل او ائتلافونه دی. متاسفانه دا کار په هغه وخت که اجرا کولای شي او تطبیق کیدای شي چې دا مشکلات لری سي. اوس مون نسو کولای چې عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرات
وکړو. او دغه څه غیر قانوني کارونو په وړاندې ولس باید نور څومره انتظار وباسي چې بالاخره هر څه سم شي؟
متاسفانه ولس هم دا اوس دومره همکاري نه لري، دومره زمون سره ډېرې موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلق ډېر معلومات لري په دې مسله کې، پوهیږي چې فلان او فلان او فلان مقام څومره دارایګان لري، مارکیتونه لري، بازارونه لري، او موترونه لري، باغونه لري، او کوټي او تامینونه لري، اما زموږ سره همکاري نه کوي. موږ فرمې نشروو، هغوی مطالعه هم کوي، اما نه وایي چې دا سلی، دا باغ، دا مارکت، دا بلند منزل او دا تعمیرونه هلته پټ ساتلی ده. زموږ دپاره حتی فرهنګي عوامل هم زموږ د پیشرفت دپاره چالش زادی چالش.
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې تانګې خوږو اوریدونکو سلام. دا ونې پدی غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي.
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زما ته بس هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي.
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه دی
د خپل نصابونه جوړې بیا غزي دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي.
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته پلان نه لري. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د احسان الله صافي په څېر به یوه ورځ پښیمان وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او د هر ورځ هغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو سهوه وشو بس صنف مې پرېښود. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي. خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سم کر وخت زما څخه کنيسي ده سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم. په کومو کورزو باندې د ورځې په کومو ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې همدغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت بس ما څخه نیسي آیا دا مهم دی دا نه دی زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر تر ډیره هدف به د دوی به د دې ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسؤل مدیر ګل محمد اریوبي وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکي وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی له نورو د مرسته وغواړي خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي هغې سره م احساساتي برخورد کوي. کله یې چې مخې کې یو خنډ راځي په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زما ته بس هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي وایي چې دا نو ناممکن دی دا کار نه کېږي. او ډېر خل دین نه غواړي یعنی دغه کار نه دی باید نورو مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کې کوم خنډ راځي کوم مشکل راځي د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي. د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوسیم ځوانان کوي نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي د هر څه سره. یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
د حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دې کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې باید یو ستراتیژیک فکر ولري، یو لیدلوری ولري. نو په دې لیدلوري کې باید دای خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې شروع کوي باید په غوږ صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې کدای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او لاسې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان به هغه وخت کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي. دوی خپل کار ورستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي. جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وجو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وجو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي. نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
له ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کېږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپېژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخواني نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کېږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجمالدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړې.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړې ده، نوې کړې ده. هسې هم نه ده که ټول کروکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږه کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتون مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلي دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي دي شاید تاسو وګورئ دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطا آهن مخکې نه و، مثلا خطا آهن روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخکې نه و، اوس دا پنځه جوړ سوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وستون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پریښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولای. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ په پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعاً، یعنی کېدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کېږي همدونه فیس، نو زما خپل شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده. که چیرې دا فیس کم شي نو هم کوي چې د خپل محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د کنه په حساب د محصل کوي چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یې فکر مخشوش وي د خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی خپل کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا له ستونزو سره مخ نه کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپل کار وکړي. که چېرې خپل کار وکړي بیا درسو ته غوښنه توجه نه شي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له دولت نه همدا چې د فیس لحاظه کوي چې هغه موږ سره کومه کې فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصی پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یو کمیټه ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصی پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
په خو چې کوم خصوصی پوهنتونونه جوړېدل هغه ته ویل چې تاسو لار شې د دولتي پوهنتونونو دغه نصابونه راوړي کاپی کې په هغه نصاب باندې مخکې ځي، یعنی دغه مکمل صلاحیت دی توکل شي او د التم دار چې خوخه او پار ډول نصاب باندې راوړل او هغه تطبیقولو. په تیر یو کال کې زمونږ یو بل لوی لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیشن وټاکه د جناب پوهان صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې. په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیشن مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي. او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې، که څه دولتي او که شخصي، په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. په امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو.
خوګوریدونکو دا تا نسانګي مهم دومره وا تر بل خبرونه مو په لوی لاس پرم.